واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړي خبرونه ده
ویان سید سلیمان شاه پرون د یکشنبه په ورځ د سپین بولدک چمن په سیمه کې د پاکستانی ځواکونو او د طالبانو د وسلوالو ځواکونو ترمنځ لنخوتو وروسته دغه ترانزیتي لاره د مسافرینو په مخ وتړل شوه. د مطبوعاتي ریپورټونو له مخې دواړو خواوو د باب دوستۍ په نوم د سرحدي دروازې سره څیرمه یو پر بل د ټوپکو ډزې وکړې. په سیمه کې یو پاکستانی مامور د امریکا غږ ډیوې رادیو ته وویل چې یو پاکستانی عسکر په دغه نښتو کې وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو امنیتي ځواکونو ته په پرونۍ نښته کې د اوښتو تلفاتو په باب دقیق معلومات نه دي موجود، خو د سپین بولدک روغتیایي چارواکو وویل چې اووه تنه په زخمي حالت کې روغتون ته راوړل شوي دي. یو عیني شاهد د امریکا غږ ډیوې رادیو ته وویل ښځو او ماشومانو هره خوا منډې وهلې، خو په دې اړه نه په کابل او نه په اسلام آباد کې حکومتي چارواکو څه ویلي دي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن اورئ. په داسې حال کې چې ټاکل شوی ده د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره د روسیې، پاکستان، چین، قزاقستان، ایران، تاجکستان، هند او ترکمنستان په شمول د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو یوه غونډه راوبلل شي چې د مسکو فارمات په نوم یاده شوې او کوربتوب یې روسیه په غاړه لري. خو په کابل کې زمون خبریال وایي چې دې غونډې ته نه د طالبانو د حکومت استازي او نه د امریکا د متحده ایالاتو استازي وربلل شوي دي. دا غونډه د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په ابتکار جوړیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یا یوناما مشرې میرمن روزا اوتنبایوا او د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو کوارډینیټر رمیز الاکبروف، د پاکستان د سفارت د شارج ظافر عبیدالرحمن نظامانی سره د ملاقات په محل د افغانستان د موجوده اقتصادي او سیاسي ستونزو په باب وغږېدل. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د څار دفتر یا سیګار په خپل تازه درې میاشتنی رپورټ کې ویلي دي چې سږ کال به په ژمي کې برابر 3.9 میلیون افغانان له ډېرې سختې لوږې سره مخامخي. په دې جمله کې 6 میلیونه هغه خلک هم شامل دي چې قان ته ورته شرایطو لاندې ژوند کوي. په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سفارت شارج ظافر میرمن کیرن ډیکر پاکستان ته د یوې اونۍ سفر په پای کې پرون د یکشنبه په ورځ په یوه بیانیه کې چې د ټویټر په پاڼه خپره کړې ویلي دي چې په اسلام آباد کې له افغانانو، د ښځو د حقوقو د فعالانو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د صحاوي مشر ریټو سټاکر په شمول هغو نړیوالو ادارو له مسؤلینو سره ملاقاتونه ګټورو چې په افغانستان کې فعالیت کوي. د امریکا د سفارت شارج ظافر چې دا وخت د قطر له پایتخت دوحې نه فعالیت کوي د طالبانو د حکومت لخوا له تفریحي پارکونو نه د ښځو منع کول یو بې معنا عمل وباله. د نومبر په 12مه چې د 1401 هجری شمسی کال د عقرب یا لړم له یویشتمې سره سمن خوري د ډیورنډ د کرښې 109 کاله پوره شو. دغه کرښه چې 2680 کیلومتره اوږده ده، یو سری د ایران له سرحد سره او بل سری د چین د سرحد سره نښتی دی. د 1893 لمریز کال د نومبر په 12مه د برتانوي هند د چارواکو لخوا وویستل شوه او د افغانستان د خاورې یوه برخه په برتانوي هند کې شامله شوه. د دې کرښې دواړو خواوو ته له قدیمې زمانې نه د پښتنو بومي قبایل آباد دي. دا واشنگتن دی. طالبانو د افغانستان په خاوره کې د ټرورستانو د حضور په اړه اداګانې رد کړې دي. د مهر خبری آژانس پرون د یکشنبه په ورځ د لړم په 2 خبر ورکړ چې د طالبانو د مطبوعاتي ویان مرستیال بلال کریمی له طلوع نیوز سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویل چې د افغانستان له خاورې نه د نورو هیوادونو امنیت ته د خطر په باب هیڅ ډول اسناد او شواهد نه دي موجود. نوموړي ویل چې دغه اداګانې د ناسمو اطلاعاتو پر بنسټ کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د نومبر په 10مه په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې په افغانستان کې د ټیرریسي ډلو د حضور په باب ژور اندېښنه څرګنده کړې وه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د شنبه په ورځ د کمبودیا په پایتخت فنوم پن کې د جنوبی ختیځ آسیا د هیوادونو د همکارۍ د سازمان یا آسیان د مشرانو په سرمشری د غونډه کې له وینا نه وروسته د کمبودیا د صدر اعظم هون سین په شمول د دغه سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. له بلې خوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون د یکشنبه په ورځ رپورټ ورکړ که څه هم چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ غواړي چې له متحده ایالاتو سره د خپل هیواد اړیکې بیرته ورغی، خو نه غواړي چې په دې ارتباط لومړی ګام پورته کړي. توقع ده چې ښاغلی بایډن به د جمهور رئیس شی سره په روانه میاشت کې د بالی په ټاپو کې د نړۍ د شلو مخ په پراختیا هیوادونو یا جی شل د مشرانو په عالي غونډه کې د ګډون په زمن کې ملاقات وکړي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې پرون د یکشنبه په ورځ د ترکیې د استانبول په ښار کې د استقلال په میدان کې د بم په یوې زورورې چاودنې کې شپږ کسان وژل شوي دي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. ورځپاڼه وایي چې د چاودنې نه وروسته اور ولګېده. د استقلال څلور لارې د تقسیم د تاریخي میدان سره نږدې پرته ده. د چاودنې په وخت پکې د خلکو ګڼه ګوڼه وه. د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ له مخې مصري چارواکو توقیف شوي ژورنالیست علا عبدالفتاح مدافع وکیلانو ته د دویم ځل لپاره اجازه ورنکړه چې د هغه د روغتیايي حالت د معلومولو په غرض ورسره ملاقات وکړي. عبدالفتاح له تیرو اوو میاشتو نه د لوږې احتساب اعلان کړی او د روانې میاشتې په شپږمې د اوبو څښل هم پرېښودل. نوموړي په 2011 میلادي کال کې د مصر د پخواني دیکتاتور حسنی مبارک د دیرش کلنې واکمنۍ پرانسکورولو کې په ولسي پاڅون کې خو حکومت د درواغو رپورټونو د خپرولو په الزام نیولی دی او یوې جنایي محکمې ورته د 15 کالو د حبس سزا اورولې. پرون د یکشنبه په ورځ د لاتینی امریکا د هیواد بولوویا د حکومت د اقتصادي پالیسیو پر خلاف د ولسي مظاهرو په دوران کې احتجاج کوونکو د سانتا کروز په ښار کې د پولیسو یو سرماموریت ته اور واچو او وسوځو. د هندوستان ټایمز ورځپاڼه رپورټ ورکوي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین چې له تیرو نږدې شلو کلونو نه په قدرت کې دی د یوکرین په جنګ کې د روسي ځواکونو د عقب نشینیو او په ځانګړې توګه دغه هیواد د جنوبي مهم ستراتیژیکي ښار خرسون نه د روسي عسکرو د انخلاب په تعقیب د یوې نظامي کودتا له خطر سره مخامخ شوی دی. پرون د یکشنبه په ورځ د هسپانیې په پایتخت مادرید کې په سلهاو زرو خلکو دغه هیواد د روغتیا د بیمې د پلان د دفاع په خاطر احتجاجي مظاهرې وکړې او د اسرایلو په خوانی صدر اعظم نتنیاهو ته پرون د یکشنبه په ورځ رسمن د یو نوي ائتلافي حکومت د تشکیلولو دنده ورسپارل شوه. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې زمونږ د خبرونې لومړی رپورت ته
ټاکل شوې در روانې چهارشنبه په ورځ مسکو کې د امریکا او د طالبانو د استازو پرته د مسکو فرمټ د غونډو په لړ کې یو بل غونډه جوړ شي. افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د غونډې پایلې به د طالبانو حکومت سره شریکې کړي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د امریکا او د طالبانو د استازو نه ګډون به د غونډو په پایلو اغیز ولري. په موکړې د اکرام شینواری دی رپورټ ته.
د روسیې د دولتي خبری اژانس تاس د راپور له مخې ټاکل شوی په روسیه کې د مسکو پرمټ د غونډو په لړ کې د نوامبر په 14مه د چهارشنبه په ورځ د دغه نوښت د غونډې د ګډونوالو هیوادو د اساسو ترمنځ د افغانستان د روان وضعیت د ارزولو لپاره یو غونډه جوړه شي. خو د مسکو پرمټ د تیرو غونډو په خلاف پر روانه غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو او د طالبانو حکومت اساسو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړ شوې او پر ځای د ایران، هند، روسیې، چین او د منځنۍ اسیا څو هیوادونه دغه غونډې ته بلل شوي. د مسکو پرمټ روانه غونډه کې د روسیې، چین، پاکستان، ایران، هندوستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایند زی احمد تکل لوړاندې په دې غونډه کې د خپل حکومت د استازو د ګډون په اړه ویلي چې د دې استازو د ګډون پرته به د دې غونډې بحثونه نیمګړي وي.
لنی کمرغه افغانستان اوس یو خپلواک، مسول او مشروع حکومت لري او په دې توانیدلې چې په ټول هیواد کې امنیت په موثر ډول ټینګ کړي، پولي خوندي کړي او له ګاونډیانو سیمې او نړۍ سره په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې مثبت تعامل ولري. په دې اساس په داسې ناسو کې د افغانستان حکومت نه ګډون پر تعامل منفي اغیز کولای شي.
د افغانستان د سیاسي چارو ځنې افغان کارپوهان وایي چې د امریکا او د طالبانو د حکومت د استازو د ګډون به د دې غونډې د پریکړو پر اهمیت او عملي کېدو اغېز وکړي. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه محمد حسن حکیر وایي چې د مسکو غونډې ته د دغه دوه لورو د استازو نه بلنه د اوکراین د جګړې او د امریکا او طالبان ترمنځ د اړیکو پورې تړاو لري.
د ناستې ته د امریکا او امارات د نه دعوت وجوهات تحریمی او انتقامی دی. روسان امارات د پړې ګوت ځکه نیسي چې د دوی په باور دوی د پرهبنسټ حکومت په جوړښت د اړ سره په مبارزه او د روسي په سفارت په برید کې ناکام شوي. خو زما په باور اساسي ناراضي د امریکا سره د دوی نږدې کېدنه دی. طبیعي خبره ده چې کومه ناسته د افغانستان په اړه جوړیږي او افغانان پکې ګډون نه لري، پریکړې به ډېرې اغېزمنې نه وي.
د سیاسي چارو بل کارپوه احمد سیدی وایي چې کوم باور چې روسي او دغه هیواد ملاتړو د طالبانو په حکومت لري، هغه اعتماد اوس ټکنی شوی دی.
بیا نو روسیې چې نه غواړي چې نور د طالبانو سره نږدې اړیکې ولري. البته د امریکا په دعوت په باره کې دومره چې مخالفت په اوکراین کې دي، دا خیر ممکن دی چې وزیر خارجه روسیې لاوروف او وزیر خارجه امریکا پیوبس کې وکړي خبرې وکړي، دا غیر ممکن ده.
د سیاسي چارو یو بل کارپو حکمت الله حکمت هم د مسکو پر مټ غونډې ته د طالبانو د حکومت د اساسو نه بدل د امریکا او طالبان ترمنځ د اړیکو پورې مربوط ګڼي. وایي چې په پاکستان کې سیاسي بدلون او د امریکا او طالبان ترمنځ روسي تماسونو روسي او دغه هیواد د ملاتړو هیوادو اندېښنې زیاتې کړې.
در واقعیت بازیګران منطقوي او بین المللي ده.
ښاغلی حکمت ویل په واقعیت کې سیمه ییز او نړیوال لوبغاړو ته اندېښنې پیدا کړې چې کچيري اسلامی امارات امریکا سره روغه وکي، ممکن د سړی جګړې د وخت پسې د افغانستان جغرافیه بیا د روسیې، چین، ایران او هندوستان د ګټو په خلاف به وکارول شي،
استعمال شول.
د سیاسي چارو د کارپو په افغانستان کې د سختدري د ډلو د فعالیتونو په باب د روسیې د ملي امنیت شورا د سلاکار سرګندونې هم دمدغه سي اندېښتو زیږنده ګڼي. خو طالبان حکومت په پرله پسې ډول ویلي چې د ګاونډیو سیمې او نړۍ سره په اړیکو کې د یو متوازن سیاست څخه کار اخلي او هیڅکله نه غواړي د خپل بهرني سیاست څخه د یو هیواد په ګټه او د بل هیواد په زیان کار واخلي. د امریکا متحده ایالاتو او د طالبان حکومت استازو د تیر میلادي کال د مسکو پر مټ په غونډه کې ګډون کړی و. روسیې ویلي د روانې چهارشنبې د ورځې د غونډې پیل به د طالبان حکومت سره شریکي کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت لخوا پاره کونو ته د خزو په تک د لګول شوی بندي زر تر زر لری کول غوښتنه کړې ده. د سازمان وایي تفریحي پاره کونو ته د خزو په تک د طالبانو حکومت بندیز په افغانستان کې د خزو او جنکو د حکومت په وړاندې یو بل گزار دی. په مخکړي دی رپورت ده.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په سیستماتیک توګه د میرمنو پر حقونو برید کوي. د سازمان له طالبانو وخت چې ژر تر ژره پارکون ته د میرمنو پر تک بندیز لري کړی.
ما شاهد نقض حقوق بشری زنا به صورت سیستماتیک به فزایده شسته. آزادی زنا یا حق دسترسی زنا و حقوق اولیشان محدود شده است و این به صورت روزافزون یا به صورت فزایدهش جریان دارد. ولی از طرف دیگه جامعه جهانی هم هیچ اقدام مشخصی که بخواد طالبان را در رابطه با نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشری حقوق زنا بخواد پاسخ به قرار بده اقدام خاصی نکرده بود.
خود طالبان در امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وی چی میرمنو پا پارکونو که حجاب نمرات که و نو لهم دی کبلا پارکونو بند کردی.
حجاب مرتویده و به حجابی و حجاب نمرات کده. حجاب هر هغه څه چې یو خور پکې مستور او محجوب وي، هغه که دغه عربي حجاب وي که بورقۍ که غټ زړوکی په سر وي، مطلب دا پکې پټ وي، خو داسې نه چې غاړه او مخ وي پښتان هر څه پکې ښکاري، خو چې رښتیا شریعت څه ډول حجاب ورته دغه ډول حجاب وي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د پنجشنبې په ورځ له طالب چارواکو څخه وغوښتل چې د نجونو او ښځو د بشري حقونو او ازادیو محدود کوونکي تګلارې او مقررات لغوه کړي.
افغانستان از ان کرایسس.
افغانستان په زیاتو کړکیچونو کې ښکېل دی. 15 میاشتې وشوې چې طالبان واک ته رسېدلي دي. اقتصاد ویجاړ شوی دی، بشري وضعیت یې د اندېښنې وړ دی. د وګړو له دریو څخه دوه کسانې وږي دي. نجونې او مېرمنې له زده کړو، کار کولو او سمو روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي نه بې برخې دي.
ملګرو ملتونو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز پر دوام هم اندېښنه ښودلې ده.
افغانستان از ناو د اونلي سټیټ ان د ورلد.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې په بشپړ توګه د زده کړو حق نه لري. له تیر کال راهیسې د طالبانو د یو شمېر فرمانونو له مخې د نجونو د زده کړو امکان ناڅرګند پاتې دی.
ملګري ملتونه وایي طالبان د افغانانو حقونه پر ځای کړي نه دي.
Mr. President, the Taliban
د هیواد واک په لاس کې لري، خو د افغانانو پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړی نه دی. هغوی د خلکو اړتیاو ته پاملرنه نه کوي. په دې برخه کې یو همغږي نړیوال غبرګون خورا مهم دی.
د میرمنو د حقونو یو شمېر فعالین وایي طالبان د نړیوال ټولنې څخه د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره پر افغان میرمنو محدودیتونه وضع کوي.
از زنای افغانستان من حیث یک ابزار سیاسی به شکل بسیار بی‌رحمانه استفاده میکنه به خاطر فشار آوردن برای جامعه جهانی و کشورهایی که میخواد از اونا مشروعیت بگیره. دوم، نقض حقوق بشری و نقض حقوق زنان در افغانستان یک بخشی از آجندای وجودی خود طالبان است.
ملګری ملتونه او د میرمن د حقونو فعالین په داسې وخت کې د میرمنو د وضعیت پر اندېښنه خودل چی طالبان ټول ویلي تر بل هر وخت اوس په افغانستان کې د خلکو حقونه خوندي دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
پینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه
د امریکا ولسمشر جو بایدن په کمبوډیا کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې آسیان او امریکا ګډي سرمشریزې ته وینا کړې او د آسیان د غړو هیوادونو په یووالي ټینګار کړی دی. ولسمشر بایدن د کمبوډیا د رهبر سربیره د نړۍ د یو شمېر نورو مشرانو سره هم کتلې دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د امریکا او د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د مشرانو په ګډه غونډه کې ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو پر محوریت ټینګار کړی داسې چې د لویو قدرتونو د سیالیو له کبله نه، بلکې په خپله د آسیان غړي هیوادونه سیمه ییزې همکارۍ رامنځته کړي.
حکومت د هند د آرام سمندر د تګلارې له مخې موږ د یو متحد او قوي آسیان لپاره د کار کولو ژمنې ته دوام ورکوو.
د آن سان سو چی په مشرۍ د میانمار د حکومت پر ضد د تیر کال د پوځي کودتا مسله د غونډې یوه مهمه اجنډا ده. رهبرانو د میانمار حاکمانو ته خبرداری ورکړی چې د آسیان د سولې پلان عملی کړي او که داسې ونه کړي نو د آسیان له غونډو به محروم وساتل شي. ټاکل شوی چې د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویډیډو په راتلونکي کال کې د آسیان مشري وکړي. تمه دا ده چې دی به د میانمار په برخه کې د ټولنې د اوسني مشر د کمبوډیا د ولسمشر په نسبت جدي دریځ غوره کړي.
اندونیزیا وړاندیز کوي چې په غیر سیاسي کچه د میانمار استازیتوب د سرمشیزې او د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې پرته په نورو برخو کې هم دوام وکړي.
ولسمشر بایدن د کمبوډیا له رهبر هون سین سره چې د 1950 کال راپدې خوا د کمبوډیا پر ولس حاکمیت کوي کتلی دي. فعالانو له بایدن نه غوښتي چې د کمبوډیا د دیموکراتیک شاتګ په اړه له هونسن نه پوښتنه وکړي. خو دا چې کمبوډیا کاملا د چین په لمن کې پرته ده، ولسمشر بایدن به د څه کولو زیات چانس ونه لري. د چین لومړي وزیر تېره اونۍ د کمبوډیا له رهبر سره وکتل او له هغه هیواد سره یې د پرمختیایي پروژو لپاره د 28 میلیون ډالر د مرستې ژمنه وکړه.
کله چې د لویدیځو هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا لخوا فشارونه موجود وي، نو چین به د کمبودیا د حکومت تر شا ولاړ وي او همکاري به کوي. کله چې امریکا د کمبودیا پر حکومت بندیزونه ولګوي، نو چین به له کمبودیا نه اقتصادي ملاتړ وکړي.
داسې اندېښنې شته چې کمبودیا په پټه د چین جنگي کښتیو ته د تایلند په خلیج کې د تم کېدو اجازه ورکوي. تیر کال چین د تایلند په خلیج کې د ریم په نوم د سمندري ځواکونو د اډې د بیا رغونې لپاره مالی مرسته وکړه. د آسیان غړي هیوادونه د جنوبي چین په سمندر کې د چین د نفوذ له پراخېدونه په اندېښنه کې دي. ټاکل شوی چې ولسمشر بایدن نن هم په کمبودیا کې د هیوادونو له رهبرانو سره خپلو غونډو ته دوام ورکړي او وروسته به د جی شل په سرمشتي ځکه د ګډون کولو لپاره انډونیزیا ته سفر وکړي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د ګوزړ په ناروغي د اخته یو ماشوم پلاروای چې د زوی په درملنه کې پاتې راغلی، ځکه خو یې راتلونکي ته ورځ تر بلې اندېښمن دی. نور حال زموږ د همکار صدیق الله صدیق په رپورټ کې اوري.
د کندهار ښار اوسیدونکی ولی محمد اوس 13 کلن دی. دی په څه باندې 3 کلنۍ کې د ګزار په ناروغۍ اخته سوی. کورنۍ وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره یې راتلونکي ته اندېښمنه ده. د نوموړي پلار احمد شاه غا وایي چې د ګزار په ناروغۍ د اخته زوی په درملنه کې پوره هڅه کړې، خو کوششونه یې پایله نه ده ورکړې.
انشاءالله الرحمن چې د زه اوس خدمت کوم، لس کاله کېږي چې زه د ده خدمت کوم. د کور د خلکو د خدمت اوس دی وس وتلی دي، او دی چې دی یا به د 4 کال و یا به د 3.5 کال داسې چې دی دغه رقم سو نو تر اوسه پورې دغه دی موږ خپل کوشش ټوله کړې دي. نور مې در وس وتلی چې اوس زه دوا په وکم.
ګزړ وهلی ماشوم ولی محمد د هر کال په تیرېدو سره وزن اخلي، او کورنۍ وایي چې د حفظ الصحې په ګډون یې ټول خدمت د کورنۍ په غاړه دی. د نوموړي پلار زیاتوي چې د ګزړ وهلي ماشوم په وجه آن د خپلوانو په غم شادي کې هم ګډون نسی کولی.
وروره ولا دغه نور سره په تکلیف یم، زه اوس ګوره دوستان مې خوشحالي یو بل کاري زه د کور څخه نسم وتلی. زه د ده په خاطر باندې د ده خدمت زه کوم. د دموار د وسه د خدمت نس کولای دی، غټ دی، درون دی، دغه دروست به تل دی زه خپل خدمت کوم.
نو موړی سره لدې چې له اقتصادي مشکلاتو سره هم مخ دی، وای چې د خپل ګزړ وهلي ماشوم راتلونکي ته تر بل هرڅه زیات پاندیش نه کیدی. دی د خپل ژوند کیسه له نورو سره شریکوي او له کورنۍ غواړي چې د خپل ماشومانو روغتیا ساتلو ته خاصه پاملرنه وکړي.
نو موږ اوس د واکسین په ارزښت باندې اوس وپېدل مخکې دونه درک چې دغه لک دا رقم سو اوس چې کله واکسین والا راسي که په مسجد کې کدلې کور ته راسي بس واکسین ورکوم. او ټول مسلمانان وروڼه ته مې دغه دغه دی پیغام دی چې خپل مؤمنان ته وخت په وخت واکسین ورکړي.
جنوبی ولایتونه یو مهال د پولیو تر ټولو زیاتې پیښې درلودې چې د هغه مهال ګزړ وهلي ماشومان اوس تر 10 کلنۍ زیات بیلابیل عمرونو ته رسیدلي. کورنۍ وایي چې یاد ماشومان یې د ژوند په بیلابیلو برخو کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي او د نورو مرستو ته اړتیا لري. ډاکټران وایي چې ګزړ درملنه نه لري او مخنیوی یې یوازې د واکسین له لارې کېدای شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غک په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په هکله جامع معلومات غواړي او امریکا غک دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
ګرانو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا خپل ژمنه څرګند کړې ده چې د سیستماتیک اداري فساد مخالفت کوي او په مولدووا کې د روسیې د حکومت د بدخوا نفوذ د مبارزې نه کسان او دولس مرکزونه د بندیزونو په لیست کې شاملوي. په هغه کسانو او مرکزونو کې چې بندیزونه په لګول شوي په دوی کې اولیګارشیا شامل دي. په عمومي ډول پیژندل شوي دی چې د مولدووا سیاسي او اقتصادي موسسې نسی او فاسد کوي، او هغه څوک چې د روسیې د بدخوا نړیوال نفوذ د مبارزې په حیث اقدام کوي چې غواړي امریکا او د دې متحدین او ونډوالان په ښه توګه استعمال کړي، چې په دې کې اوکراین او مولدووا هم شامل دي. د تروریزم او مالي استخباراتو لپاره د خزانه د وزارت مرستیال امرین نیلسن ویلي دغه بندیزونه نه یوازې په مولدووا کې د روسیې پټه ستراتیژي څرګندوي، بلکې دا هم ښکاره کوي چې څرنګه اداري فساد د قانون حاکمیت ته تاوان رسوي. د اجرایي فرمان 1381 په تعقیب سره چې د نړیوال میګنیټسکي د حساب کتاب ورکولو د لایحې منځته د راوړلو او عملي کولو په نظر کې نیولو سره د خزانه د وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول دفتر یا او اف ا سی د پخواني حکومت مامور ولادیمیر پلاهوت نیویورک د بندیزونو په لیست کې شامل کړ چې په اداري فساد کې لاس لري. د پلاهوت نیویورک د قانون د تطبیقولو د مامورانو رشوت خوړل د دو د اوږدې مودې کوشونه منعکسه کوي چې د مولدووا قضایي او د قانون تطبیقول ونیسي او مفسد کړي. په داسې حال کې له خپل شتمنۍ او سیاسي نفوذ نه کار اخیسته چې په هیواد کې خپلو سیاسي رقیبانو او د قانون حاکمیت ته تاوان ورسوي. او اف ا سی هغه کوشونه تطبیق کړل چې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د 2000 کال د جنوري په میاشت کې کړی وو چې پلاهو د نیوک د بندیزونو په لیست کې شامل کړي، ځکه چې د یادونې د په اداري فساد کې لاس لري او د 0031 د بهرنیو چارو د وزارت د بهرنیو عملیاتو او د اختصاصي لایحې د مربوط پروګرامونو په څرګنده توګه پلاهو نیوک باندې د ویزې محدودیتونه ولګول. د دغه اقدام د یوې برخې په حیث پلاهو نیوک او د دوه کورنۍ نږدې غړي په عمومي توګه امریکا ته د ننوتلو لپاره مستحق نه دي. او اف ا سی د شور روګوند النشور هم د بندیزونو په لیست کې شامل کړ، ځکه په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د بهرنۍ حکومت په انتخاباتو کې د روسیې د حکومت په ګټه مداخله کوله. د 2014 کال د غیر قانوني د پیسو د سکیم ګټه کوونکي وو چې د مولدووا له بانکونو غلا شوي وو. شور د نورو فاسدو اولیګارشیانو سره او هغو مرکزونو سره چې دفترونه یې په لسکو کې دي په ګډه کار کړی دی چې په مولدووا کې سیاسي نارامي پیدا کړي او د اروپایي اتحادیې سره د غړیتوب لپاره د مولدووا کوښښونو ته تاوان ورسوي. او اف ا سی او وو اضافي کسان او دولس مرکزونه د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي چې د کرملن په کوښښونو کې لاس لري چې د مولدووا په انتخاباتو کې مداخله کوله. روسیې غوښتل چې په غیر قانوني مالي برابرولو سره خپلو ګټو ته پرمختګ ورکړي. په دې کې د رشوت او جعلي انتخاباتو د پیسو تخصیص شامل دی چې په مولدووا کې د کرملن د طرفدار سیاسي فعالیت ملاتړ کوي. د مرستیال نیکسن په قول د روسیې نفوذي عملیاتو کوشش کوي چې په هدفي هیوادونو کې کمزوري استثمار کړي چې له داخل نه بې ثباته کړي. دغه بندیزونه د امریکا په ژمنه باندې ټینګار کوي چې د ملي امنیت د لومړي ګواښ په حیث د اداري فساد سره چل چلند وکړي او بدخوا اکترانو لپاره حساب کتاب ورکول پیاوړی کړي چې د مالدووا دیموکراتیکو موسو او انتخاباتو ته تاوان ورسوي. امریکا به په هغه چا باندې د بندیزونو لګولو ته دوام ورکوي چې په خارج کې دیموکراسي ګواښي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا له حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریدئ.